السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو خراغلاست ویم پایل با په خبرونو باندې وکړو له پاکستانه راستنیدونکو افغان کډوال ادعا کوي چې د هغې واد نه دراوتلو پر مال د کور د وسایلو او بار د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. اکثر دغو کډوالو ته ویل شوی چې تش لاس په افغانستان ته ستنېږي، هغه څه چې پاکستان ته راغلي وي. رسمن لا پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ښایي لومړی وار وي چې له کډوالو څخه د هغوی بار او بسترې راګرځول کیږي. پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغانان په پاکستان کې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري چې د هغې واده د را ایستلو له خطر سره مخ دي. ایران کې د سږني نوروز د رخصتیو پر مهال ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 880 کسان مړه او څه باندې 20000 نور ټپیان شوي دي. د ایران د لویو لارو د پولیسو چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي، د نوروز د 20 ورځو رخصتیو پر مهال لږ تر لږه 1 میلیون ټرافیکي پیښې شوي. د نوروز پر مهال د ایران په لویو لارو د موټرو تګ راتګ څو برابره کیږي چې ورسره د ترافیکي پیښو او مرګ ژوبلو شمېر هم د پام وړ لوړ ځي. افغانستان کې هم سږني اختر په 4 ورځو کې د ترافیکي پیښو له امله 13 تنه مړه او 155 نور کسان ټپیان شوي. د ترافیکو ریاست ویلي دغو ورځو کې لږ تر لږه 80 ترافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. یو برتانوي جوړه چې څه باندې 9 اونۍ د طالبانو لخوا بندي ده وایي د طالبانو زندان دوزخ ته ورته دی. 9 کلن پیټر رینولدز او میرمن یې باربي د څرخې پله له زندانه برتانوي رسنیو سره خبرې کړي. هغه ویلي طالبانو دوی له خطرناکه مجرمینو سره یو ځای اچولي او یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي. د پیټر زوی له ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د پلار او مور په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمینه کیف باندې بالستیک توغندی او د خارکیف په ختیځ کې بم غورځولی دی. دا بریدونه د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا نورې زیانمنولی شي. د اپریل پر 6 په کیف کې برید د اوکراین په دولتي پیسو د چلیدونکو ازادي ودانۍ ته سخت زیان رسولی. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. او د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبغاړو په دویمه ورځنۍ لوبه کې هم نیپال ته ماته ورکړه. دا لوبه د نیپال په کوربتوب په ملپانی سټډیوم کې وشوه. افغان ټیم که څه هم د 1.9 منډو کم هدف ټاکلی و، خو وتوانید سیال ټیم د 1 منډې په توپیر مات کړي. اولنۍ لوبه کې 13 پنجشنبه افغان لوبډلې 300 منډې کړې وې او د نیپال ټول لوبغاړي په 100 منډو آوټ کړل. صفی الله ستانګ زایم بیا مو هم خراغ لاست ویم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي رازو اول مطلب ته. په پاکستان کې میشت د ای سی سی یا افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي د شړل کېدو پر مال ورسره د کډو د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. دوی ازادي راډیو ته ویل ډېری خپل خپلوانی چې افغانستان ته ستانه کړی شوي د کور وسایل او شتمنۍ ترې ګرځول شوي. دوی ازادي راډیو ته په دې اړه یو ویډیو هم لیږلې. یو شمېر ستانه کړی شوي دغه ادعا تاییدوي. د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د پاکستان حکومت دغه اقدام غیر بشری بولی او وایي چې ظلم او زیاتای دی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
انده سامانونه وینې انده ټول خلکونه پاتې کړل وای دا نشي وړلای. تاسو خو له افغانستان نه دی ورسې افغانستان هم راوړی دا وای د منګ مال دا.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې استوګن د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال رحمت الله و د اسادی رادیو ته یو ویډیو هم را لګلې چې پکې د کډو بارې لیدل کیږي او نوموړی ادا کوي چې د هغه وسایل دي چې پاکستانی پولیسو لشړل سویو افغان کډوالو ستانه کړی دي. خو ازادي رادیو په خپلواک ډول د دې ویډیو کراوالای نسی تاییدولای. رحمت الله وړاندې ازادي رادیو ته وویل
دا تاسو د وجره افغانستان نه دراوړل دا په اسلام آباد کې نه شي آل پنجاب سمره ده کنه پاکستان په پنجاب صوبو کې دا پریشن ډیر سخت کړی دی. پولیس ورسره یي بس زنانه پولیس ورسره نر پولیس ورسره دا پولیس خو نه چلند نه چاپی دا خو دا غوړ پولیس لور سو خو نه زبسه سي ورسره دا پولیس کې کم چلند چې دل دراوان د ګنده ډیر سختي ډیر بې عزتي ډیر چلند روان دی.
په اسلام آباد کې بلمیشت افغان کډوال عبد الله خان وایي چې د دوی خپل خپلوان او افغان گاونډیان چې په خبره تر 15 کورنۍ وي لومړی د حاجی کمپ نوم د کډوال یو پنغالی ته انتقال او له هغه ځای بیا د کور له وسایل او مالونو پرته افغانستان ته ستانه کړی دي.
ټیک سالا کې تقریبا یو 15 گاډی نیولې دي د کډو سره او پنډي صدر ته وړي بولې دي حالته براج ته ورته ویل چې دا کورونه د کته کې خزي مزي بچانې دي د کړي واجی کېم د شپ کړي چې د شنه کارټونه او کې سی سی کارټونه ټولو او بغیر کارټي نو گاډي ډکته تا کړی نه ورته ویل چې
تاسو راغلي او تاسو یو دا خبره اړتیا ده په اٹک کې سیده کورنو کډي ار سامان دي کده کوسکړې دي
یو شمیر هغه افغانان چې د مارچ د یو دیرسمه وروسته د پاکستان د حکومت لوري په زور افغانستان ته شړل شوی هم ورته ادامه تر کوي له دې ډلې په ننګرهار ولایت کې یو افغان کډوال چې ځان سواتای را پیژني ازادي رادیو سره خبرو کې د پاکستان د پولیسو د عمل ظلم وباله او زیات کړ چې له دې عمله له سختو ننګونو سره مخ شوی دی
سینې وزیر ورته وایا سیندې پاکستانی وزیر غټي او یو ده تقریبا دل تپندوش په تر رواني قیمت لري یو درې دانې ودایم رانی ساری کړي دی او بسراتی شی او غوا وا غیم رانی ساره کړي دا او یو دکان مو چې بس کوم سرمایه او کوم گنجائش مو غم رانا عمل تا غوی سار کی اجازه را نکړي را وډ ځان سره هغه خاص ظلم شروع کړي دی مجبوریتونه ډیر مجبوریتونه دي خلک شته چې
هڅه موکړه په دې اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر دفتر ځواب ولرو خو ویاندې قیصر خان افریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه د کډوالو د حقونو ځینې فعالین وایي پاکستان د کډوالو ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او حقونو ته په کتو د دوی د شتمنیو د ستنولو حق نه لري له دې ډلې یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
ای حق هر مهاجر است که داشتهایش با خود دو بر از زمان که کشور میره
دا د هر کډوال حق دی چې له کوربه هیواد د تلو پر مهال خپل شتمنۍ له ځان سره یوسي پاکستان د دا نه هیروي چې افغانانو چې هلته کلونه ژوند کړی دغه هیواد د اقتصاد کلتور او ګڼو نورو برخو سره مرسته کړې پاکستان دا هر څه له پامه نه غورځوي اوس دا خلک نه یوازې د خپل شتمنۍ د انتقال حق لري بلکې باید نړیواله ټولنه او د کډوالو سازمان دي هم له دوی سره مالی مرسته وکړي پاکستان په خپل دی غیر انساني کار د افغانانو په حق کې دا دومره کلونه ملما پالنه له صفر سره ضربوي
د پاکستان حکومت روان کال په جنوري کې اعلان وکړ چې دا کډوال باید د مارچ تر یو دیرسمې پورې له دغه هیواد ووزي کنه نو په خبره یې د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی پر وړاندې له زوره کار واخیستل سي دغه هیواد د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو پروسه شریده کړې او لسګونه افغان کډوالي چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیولي وو د تورخم له لارې افغانستان ته شړلي دي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی بریتانوي تابعه د دوی زندان دوزخ ته ورته بولی یو شمیر بریتانوي رسنۍ ول دی ډلې ټلګراف او میل انلاین د راپورونو لمخې نه بیا کلن پیټر رینولز چې خپل میرمنې باربی رینولز سره یو ځای زندانی شوی په یو ټلیفوني اړیکه کې ویلي د طالبانو د زندان فضا ډیره وحشتناک ده په ورته وخت کې هغه کسان چې د طالبانو د زندانو تجربه لدی دغه خبره تاییدوي د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو محاکمه او زندانی کولو پروسه غیر رسمی او د بشری حقوقو پراخه سرغړونه ده جزئیات بل سناکا کډواورو
یو بریتانیوي وګړی چل شو خونه هونه یو راهي سي د طالبانو په زندان کې دی په بند کې خپل وضعیت دوزخ ته ورته بللی دی د یو شمیر بریتانیوي رسنیو له دې ټلې ټلګراف او میل انلاین د راپورونو لمخې چې د اپریل په 15 نیټه خبره شوې نه ویا کلن پیټر رینولز چې خپل میرمنې باربی سره یو ځای د فبروري په لومړۍ نیټه زندانی شوې د کابل د ترخیب له زندان څخه په یوې ټلیفوني اړیکه کې د خپل میرمنې د وضعیت په اړه هم بیره څرګنده کړې د ټلګراف رسنۍ په راپور کې راغلي چې دا څرګندونه نوموړي په یو صوتي کلب کې چې د کورنۍ لخوا یې د رسنۍ ته لیږل شوې کړې دي د راپور په ټکو پیټر ویلي چې هغه له نورو مجرمینو سره چې قتل او جنسي تیری یې کړی یو ځای په یوې بندخونه کې اچول شوی او د ورځې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکول کیږي او معمولا وچه ډوډۍ نخود او شین چای وي چې په خبره یې له دې عمله یې ډېر وزن بایللی د راپور په دوام کې د پیټر رینولز په حواله راغلی د زندان ساتونکي هر وخت چیغې وهي او خلک په یو ټوټه شوي پایپ وهي دا یوه وحشتناکه فضا ده دوزخ ته تر ټولو نږدې تجربه چې زه یې تصور کولی شم ومغوخته د دې داو پاړه د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښتو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې په زندانونو کې د وهل ټکولو، شکنجې او جبري طرفونو موضوع رد کړې وه. خو یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د زندانونو تجربه لري هم وایي چې دې زندانونو کې شکنجه او وهل ټکول جبري طرف او وحشتناکه فضا موجوده ده. یوه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط خپل د زندان تجربه داسې بیانوي:
زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
د طالبانو زندان ډیر ویره او وحشت لري او ډیر شکنجه کوي. موږ ته د دوی زندان یو دوزخ په شان دی چې هر ورځ مو په یاد راځي. د زندان کلمه چې اورو هغه بدبختۍ او شیبې مو چې زغملي په یاد راځي، او د طالبانو زندان به هیڅ کله هیر نه کړو. دا وحشت زما په ذهن کې حک سوای او تل به را سره وي
او همیشه دامنگیر مو میشه.
د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان له ډلې اختر محمد راسخ هم وایي د طالبانو په حکومت کې د بېلابېلو کسانو د نیولو، محاکمه کولو او زنداني کولو پروسه غیر رسمي او د بشري حقونو پراخه سرغړونه ده.
څارنوال او قاضي او وکیل مدافع وجود نه لري، او په کوم جرم باندې یا په کومه بهانه باندې چې ته کشکیږي زندان ته وهل کیږي او ټکول کیږي او په تا باندې ظالمانه اقرار کوي، او دا بیا د دوی خوښه ده چې څونه وخت په زندان ساتي او څنګه دي وهي او ډبوي. دغه پروسه واقعا غیر مسلکي اشخاصو ته سپارل شوې ده. په تاسف سره په افغانستان کې دغه ټول انساني حقوق تر خپو لاندې شوې ده.
باربی او پیټر رینلز یو بریتانیوي جوړه چې لاتلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده، د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه چې خپل کور خواته روان ول. د دوی زوی جاناتن رینلز په هغه ویډیو کې چې ازادي راډیو ته یې لیږلی او د خپلې لور سره د سپینې ماڼۍ مخې ته ولاړ لیدل کېږي، د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غواړي چې د مور او پلار په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي.
موږ ته په وار وار ویل شوي چې دوی بې ګناه دي، هیڅ جرم نه دی کړی او ډیر ژر به خوشي شي، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بریتانیا حکومت موږ ته ویلي چې زما د مور او پلار د خوشي کولو لپاره به خپل ټول توان سره هر څه وکړي. خو د یو بریتانوي یا امریکایي تبا په توګه زه دلته ولاړ یم او له تاسو غواړم چې له زندان او له هغه هیواده زما د مور او پلار د ایستلو په برخه کې مرسته وکړم.
هغه دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې فایده حال په نوم یو امریکایي وګړی چې له دوی سره یو ځای نیول شوی و له اختره مخکې خوشي شوه. نوموړی د خپل خلاصون له امله د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې وه، او دای هم ویلي وو چې د طالبانو په زندان کې افغان ښځې هیڅ ډول حقوق نه لري. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د کپ په اتمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې باربی او پیټر رینلز یې د ځینو ملاحظاتو له مخې نیولي او په خبره یې هڅه کوي ژر یې ستونزه حل او خوشي شي، خو تر اوسه د دوی د خوشي کولو په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. د یادونه ده چې تر دې مخکې دوی نه ما په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو او کورنیو سازمانونو هم د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې او جبري طرفونو پاک له بېلابېل راپورونه خپاره کړي دي چې طالبانو تل رد کړي دي. یونما د تیل مریز کال په تعلیم میاشت کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز او تون بایوا په حواله ویلي وو ټول زندانیان حقونه لري او باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمېر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخېنی ولیدا. د دغه کمپاین مسولین وایي چې له کلونو راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي او وایي له سوله ییزې مبارزې پرته بله لار نه لري او دې ته به دوام ورکوي. دوی دا هم وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې له بېلابېلو ادرسونو هڅې شوي خو همغږي نه دي چې اوس په دې کار کېږي. زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا له غړي ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې او په سر کې د شو فعالیتو په اړه پوښتنه کړې.
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره، اگر چې خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړی وای هغه وارد شوی دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولی دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
اوس خبر هم دا کوم چې البته د نن په هغه کې داسې ده چې د اوسنی نظام چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغه سي دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لکه لګه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي چې د ستونزو حل کړي او لکه لګه مونږ د هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. هم ته کوم ځای کې چې تصمیم نیول کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالی شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. منته موږ سره غیر له دغسې مدني مبارزونه غیر دغه سولیز مبارزونه غیر له غوچتولونه غیر دغه سولیز فشارونه بل لار هم نشته ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډېر بد تجربه لري او اصلا ولسم په دغه کچه کې نه ده. موږ ته همدغه لار راپاتې ده او موږ به همدغه مبارزې ته دوام ورکوو. منته هغه ورځ نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي که رښتیا ووایو چې مونږه حتی نتایج برعکس لیدلی دي، یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمن ژوند ترلاسه کوو یا په دغه برخه کې هغه کومې کلمې
چې تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او بیلابیل طالب چارواکو سره مخابره هم کړې په دې اړه
ستونزې فکر کوم چې یو شمیر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخنه چې هغه یو ځانګړي مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې الته اصلا الته دغه د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم الته اصلا هیڅ نه دی ورغلی او بل دغه چې د شلو ډیر شو تاسو لوخت کولونه کې دی وازي د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازي په مدرسو کې پاتې شي دی نو الته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته. هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی، اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي. مونته په هغه هغه چاپیرال کې چې د ځینې هغه پات شوی دي طالب مشران دوی د هغه سیو چاپیرال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دونی شراوتلې یو شمیر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دا وړه وړه کتله ده محدود شمیر دي متاسفانه د تصمیم اصلي مرجم دوی دي. نو تر اوسه پورې ځینې چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده نو نه هغوی بریالي شوي دي او یا موږ نه پوهېږو کېدای شي دا ډیپلوماسي وي. هماغه لږ تر لږه ظاهراً موږ ته ښودل شوي دي چې دوی دغه برخه کې الیزل کوي، نه دوی بریالي شوي دي نه تر اوسه پورې ولس په دې کې بریالی شوی دی. اما د اندېښنې وړ خبره چې ده اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونو تر پښو لاندې کړي دي، د ښځو حقونو تر پښو لاندې کړي دي، دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی. موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د نړۍ ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ
دي. ځکه ملي کمپاین ټول غړي کې وشمیرې مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي، ولی ولس ملیونونو باندې دی. فکر کوي چې ولسی مبارزې په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې؟
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاسته ورغلی دی ولس خپل غږ پورته کړی دی. هر فرصت چې لاسته ورغلی دی د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي. همته موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو، یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو. دغسې خلکو سره قومي مشران دي، دیني عالمان دي، په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي، فرهنګیان دي، یعنی دا ټول د استاذ ولی کوي. مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزې په سختۍ سره ځبل کیږي او نو په هغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزې د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلی دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي، هلته غږونه هم پورته شوي دي او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی، د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې. مونته چې نو موږ تاسو پیګو چاپیریال دغه رقم سره دی چې دغه مبارزې په سختۍ ځبل کیږي. نو په همدې باندې هغه افغانان چې بهر دي، هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولی شي او هغوی دغه تشویش نه لري، نو دغه مسؤلیت تر ډېر اندازې پورې د دوی غاړه ته ورلوېدلی دی او د ملي کمپاین د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي هغوی کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسؤلیت ترسره کړي.
وروستي اقدامات تر دې وروستي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب د زده کړو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین؟
یوه ستونزه چې دا د موږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده، په ولسي مبارزه کې هغه لازمه همغږي لا تر اوسه پر نشته. بیلابیل کمپاینونه روان دي، بیلابیل مدني مبارزې روان دي په بیلابیل نومونو باندې، او د ټول هدف هم یو دی. زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولو شو چې دغه هلو ځلو ترمنځ یو همغږي رامنځته کړو. عملا اوس په موږ همدې باندې کار شروع کړی دی، او موږ غواړو چې طبیعي خبره ده چې کله دغه هلو ځلې سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي. امید ده چې موږ وکولو شو له دې لارې هغه کوم سوله ییز فشارونه چې تر اوسه پورې موجود وو د هغې تاثیرات څو چنده زیات کړو، هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته موږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونه په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ پخوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوي لیږلي دي، چارواکو سره مې لیدلي دي، او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره هم خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به هم کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کې هم دوام ورکوو.
ډاکټر خوشحال روحي وو د نجونو د زده کړو د یو ملي کمپاین مشر، چې وایي له کلو راهیسې فعالیت کوي او هڅه کوي چې د نجونو په ارتباط باندې ټولې هڅې سره منسجمې شي څو یوه نتیجه ورکړي. د وایي طالب چارواکو یو شمېر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوس هم ورزو اوکراین ته. روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالیستیک توغنده وشتلی او د خارکیف په ختیځ کې پر یو ښار بم غورځولی دی. داسې انګیرل کیږي چې دا بریدونه به د مسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیانمنې کړي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکي ټلویزیوني ودانۍ ته سخت زیان رسولی. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه درې تنه ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلی او ورته زیان رسیدلی دی. داراز روسي پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولی چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان یې اړولی دی. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په هغه هیواد کې پر اهدافو یولس ډرونونه ویشتلي دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې له مخې د انرژۍ پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو، تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. دا راز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي په سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره و. خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حملې شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیې پر هغه هیواد حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر څلورمه د هغه هیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه اتلس تنه ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر درېیمې شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې پنځه تنه ووژل شول او له پنځه دېرشو نور زیات کسان ژوبل شول.
له خبرونو ور اخوا
د خوست ولایت په ختیځ کې د ایوب خیلو د سیمې اوسیدونکو د څښاک پاکو اوبو، کلیوالي لارو او سړکونو روغتیايي اسانتیاو د کرنې په برخه کې له ستونزو کړیږي. دوی وایي سره له دې چې سیمه مرکز پورې تړلې او هلته ګڼ کلی او په ډیر شمېر کې خلک اوسیږي، خو د دوی اړتیاو ته رسیدنه نه ده شوې. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکو وایي سره له دې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړونده، خو د دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګ خپل سیمه کې روغتیايي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سیلودین مشال راډیو ته وویل
لیاري ټولي خراب دې دی لیار نشتا شګاره برندونه چی خاټی وی موټر نشی تلا خلک ډیر په تکلیفي ضرورت ته چې د لیار جوړی شي دلته دوا درې کلینیکو ته ضرورت ته ډیر منتقاد ډیر خلک دی مریضون ډیر په تکلیفي په خوش بازار ته دی بلاکپور لکانو ته دی ډیر تکلیفي دی مریضون په بارک
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولای
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونا یو مونږ هغه زنانه چې دغه ځای نه هغه ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره یا د موټر غنوي یا بلوي یا خړی وي یا شګراوي دا غوښتنه ده کچیرته وګول شي چې مونږ موجودیت کے پتا سنگو کے زین آشتا بل آشتا جنمی کی چھ منگ دے پورا دے کلینک جوڑ شی چھ دے منگ دے قوم دے کلی ٹول مشکلات پا دے زنی حال شی
د یاد سیمې اوسیدونکي وایي زمکه ډېر ښه حاصل ورکوي خو د کرنې د پرمختیا لپاره اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې شنې خوني او د زمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري په دې اړه د ایوب خیر یو بل اوسیدونکي حاجي ګلنبی وویل
زراعت په حال ده خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوي تخمونه چې مثال خلکو ته ورکه کړي وي دویم داسې ده چې موږ بازار موندنه نه نشته دغه دهقانان چې څه وکړي بیا یې بازار ته ویسي په بازار کې په ډېر ارزانه بیه خرڅېږي نمنګ دې دولت نه دا غته چې باید دې زمیدار او ته تخمونه ورکې سره شبي تخمونه ورکې او بل باید بندونه ورته جوړ شي او په جمع شي د خلکو دې په پاره شنې خونی ورته جوړ شي
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي د یاد سیمې اوسیدونکو انجینر هارون شاهزاده دې برخې ته هم د اړوندو ادارو توجه غواړي
ځوانان واقعیت ده چې بیکار دي دا ستونزه ده چې ځوانان په ډیپریشن او ژور خفګان اخته دي که څه هم موږ کلي ځوانان اکثریت مسافر دي مسافرین تمویلیږي او خپل د زراعت برخې نه ویلیږي خو په کار ده چې ځوانانو ته د زده کړو نه وروسته لازم مصرفیت پیدا شي په کومه برخه کې چې دوی وړتیا لري په هغه برخه کې کار ته نه وخستل شي
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ایوب خیر د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي سره له دې چې کافي امکانات په لاس کې نه لري خو بیا هم د څښاک اوبو په نږدې برنامو کې به د ایوب خیر د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی ویل
اطمینان دا درکوم چې موږ سلو څګانو پورې او د هاس موسسه سروې کړی ده او اسناد وزارت ته لوړ دي چې ځینې منظوري رشي انشاءالله د ولایت مرکز په شمول د اطراف ولسوالۍ په شمول مو مختلف بزو کې سروې ګورې کړې دي انشاءالله چې مرکز موږ سره موافقه وکړي نو دا منطقه به انشاءالله موږ په نظر کې نیسو
د افغانستان د نورو سرحدي ولایتونو په شان خوست کې هم ځینې لري او نږدې سیمې شته چې خلک د روغتیا خونې روزنې د څښاک پاک اوبو لار او سړکونو کارموندنې او نورو برخو کې ګڼې ستونزې لري او د هغوی په وینا چې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسساتو د مادي ملاتړ او تخنیکي همکارۍ پرته په خپلو امکاناتو ورته د شته ستونزو هوارول ګران دي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اهل و احترامات مومن قدرمن او ګلالی زده کوونکو زبرشتان غفار تاسو ټول ته شرغواس مې دنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او غجور او صحت مند او سړي وخت په خیر وي درنه او ګلالی زده کوونکو زمرو تاسو دنن ورځی درس لومړی لوست افغان او مشهور مېرمنو اړوندې نن ورځ به مړه تاسو زمرد ګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي اول یې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی دی نور درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ د هغه څخه مخکې له تاسو ټول خوږ او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول به له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوٹ په راتلونکي وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړي. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. مېرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کې د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښ